ساعت 10 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقو لپاره نن دوشنبې ته ځي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لاستولې دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرضیه احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. سلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل شول او د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي دي. ټاکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. د اجرایي ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به له عبدالله سره ځینې وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري وي.
ځینو برخو کې چې هغه د دواړو هېوادونو او سیمې د تجارت او اقتصاد لپاره مګټه رسوي، یو شمېر تړونونه وشي او یو شمېر پخواني تړونونه به چې په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره سوي وو هغه به هم تازه شي.
ښاغلی فیصل وایي چې اجرایي رئیس به د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هغه هیواد د پولې په اوږدو کې پر امنیتي مسایلو، د سیمه ییز او نړیوال تروریزم په وړاندې پر مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې وکړي. جمهوری ریاست څلورو ولایتونو ته نوي والیان وټاکل. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زاری د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. په اعلامې کې راغلي چې دغو کسانو لوړې زده کړې کړي او په کافي اندازه کاري تجربه لري. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسېدلي، سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاکه کړي. شاولي ولا ادیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تېره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. بلخوا د بدخشان د امنیت قوماندانۍ د امنیت امر سخیداد حیدري وایي د بدخشان په جګړه کې یو شمېر خارجي جنګیالي هم لاس لري. په کونړ کې د پیتاو ښوونځي یو ښوونکی د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونکی تیر ماښام د اسمار ولسوالۍ د اوغس په سیمه کې وژل شوی. تر اوسه د دې وژنې علت نه ده معلوم. د کونړ د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې هم په اسمار او دانګام ولسوالۍ کې درې تنه ښوونکي وژل شوي، خو د دغو وژنو مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنی اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او لس پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو پاونډ یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومانه ولس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نه اویا افغانۍ. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ ناوخته ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور او موټر پرله پسې څلور توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږ اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګنج بیر نور ټپین شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لری پرته سیمه ده چې د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدي او حقاني شبکې وسلوال میشت دي. د شمالي وزیرستان یوې بخبري ځایي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بې پلوټه الوتکو په برید کې د اته وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې ترڅنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله یې ښایي د تلفاتو شمېر ډیر شي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په 70 کیلومترۍ کې د پراته ولایت دیاله په یوه شیه میشته سیمه کې د تېر ماښام د چاودنې 30 کسان ټپیان کړي هم دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي. چاودنې ګڼ شمېر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. چا د دې حملې مسؤلیت نه ده منلی، خو په عراق کې وخت نا وخته د اسلامي دولت سخت دریزی سنی ډله پر شیعهګانو حملې کوي. په مسکو کې 3000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. سوله هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوې اونۍ وروسته تر هغه وشو چې د عدلیې وزارت چارواکو د روسي یو ساینسي خصوصي مرکز د بهرنۍ اجنتانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهرۍ مالي ملاتړ کېږي، روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لانجمن قانون له مخې د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل شي چې ولسمشر پوتین په 2012 میلادي کال کې توشیح کړی. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو دغه راز مخالف سیاسي فعال الکسی هم برخه درلوده. او د سویس حکومت وایي د دوی یوه ډیپلوماټه چې د ماسکو، کیف او د اوکراین د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. میرمن هیدی تاګلیا وینی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د استازي په توګه په دغو خبرو کې برخه درلوده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې تاګلیا وینی به ډیر ژر له خپل دغه ماموریت نه استعفا وکړي، خو دقیقه نیټه یې اعلان نه کړه. دغه ډیپلوماټي تر دې مخکې د چچینیا او ګرجستان د کړکیچ پر حل هم کار کړی، خو لیو کال رئیس د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د حل په منځګړیتوب کې کم اهمیت نقش ولوباوه. هغې د خپل استعفا خبر څو وروسته له هغې ورکوي چې د اوکراین پر کړکیچ پیل شوی وروستۍ خبرې هم پای ته ورسېدې. د خبرونو پای.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقه لپاره نن دوشنبه ته ځي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لیږلي. د سولې عالي شورا په دوبۍ کې له طالبانو سره د خبرو هرکلی کوي. د ولسی جرګې غړي وایي حکومت دې د دې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوی اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې
له دې مخبر کړو چې په خوا به له سپینو زرو څخه کومې ګاڼې جوړې دي. دا ګاڼې به چا استفاده کولې او اوس یې د استعمال موارد کوم دي؟
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم موندلی شي. ازادي رادیو دات اورګ یا ازادي رادیو دات کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او تاجکستان جکپوري چارواکي د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او سیمې ته په ورپیشو ګواښونو خبرې وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په همدې هدف نن په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکوي. داعش ډله د افغانستان د شمال په ناامنه کولو کې هم شکیله بلل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
پام کې دا چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو چارواکو سره وګوري او بیا د اوبو په باب په یوه نړیوال کنفرانس کې برخه واخلي. د نړیوال ترورزم په وړاندې مبارزه، سیمې ته ورپیش تازه ګواښونه او نور مسایل به هم له تاجکستاني چارواکو سره مطرح سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به عبدالله عبدالله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي همکاریو، د غرض د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزه هم خبرې وکړي.
نړیوالو کې وروسته ډېرې باندې بحث کېږي او په دې خبرې کېږي چې څه ډول دواړه هېوادونه د سیمې له نورو هېوادونو سره په ګډه باندې وتړل شي، څو خطرونو په مقابل کې مبارزه وکړي. د انګلیسي خطرې تر څنګ په سرحدي برخو کې همکاري او د قاچاقبرو په ضد مبارزه هم هغه بحثونه دي چې په کډر دوه ورځني سفر کې وترې خبرې کېږي.
عبدالله عبدالله په داسې حال کې افغانستان او سیمې ته پر ورپیش ګواښ له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې د بدخشان ولایت سرپرست والی شاولی ادیب تایید کړی چې د دې ولایت په پولو کې د تاجکستان اتبا له نورو سختریزو وسلوالو سره ملګري سوي دي. شاغلی ادیب دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
تاجیکا در کوستک و در جنگ هستند و در ولسوالی راغستان وجود داره.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان او سیمه کې موجود امنیتي ګواښونه دا ایجابوي چې د شانګهای تړون غړي هیوادونه د ټوریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي نورالحق علومي په وروستیو کې دا مسله په تاجکستان کې د دې سازمان د غړي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړه. ورته غوښتنه د ولسي جرګې دویم مرستیال هم د سیمې له هیوادونو مطرح کړه. محمد نذیر احمدزی له دغه هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
داعش اوس یو نوی خطر ده چې افغانستان تقریبا هغوی ډېر کم وخت کېږي چې راغلي دي، هغوی سره ډېر پرمختللي اصلي دي او دا دي. نو د دې مخنیوي لپاره موږ سره د همسایګانو مرسته ډېره مهمه ده او موږ همیشه دغه فکر لرو. خو په دې مواردو کې موږ د همسایه ممالکو باندې غږ کړی چې هغوی باید مشترکه همکاري وکړي چې موږ دغه داعش یا نور مخالفینو ته ماتې ورکړو.
په وروستیو کې د افغانستان امنیتي سلاکار ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان سره ځانګړې دلچسپي لري. محمد انیف اتمر وویل چې داعش ډله غواړي له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي، خو افغان چارواکي وایي چې افغانستان د دې سختریزې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پلانونه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په دوبۍ کې د طالبانو د استازو یو شمېر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کوي او وایي دا خبرې شایي مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دا خبرې پرون پیل کړي او نن به هم روانې وي. دی وایي دا خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره دي. راپورونه وایي چې په دغو خبرو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ایلانی، قطب الدین هلال او قیم کوچای برخه لري. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی په دې باب له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. له ده څخه صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په دوبۍ کې روانې خبرې او تر هغه مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبرې تر څه حده پورې کولی شي چې رسمي خبرو ته زمینه برابره کړي.
په هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروري خبره ده. دې له خبرو اترو او مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی. داسې طالبانو مخکې په ګواښ د موسسې په نوښت کې کومه غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا د غونډې ته یې امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروی کې دوی له ځینې ښځینهوو سره د سولې په هکله خبرې کړي دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي. د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه مهیا ده، خو د افغانستان شرایطو ته کتو باندې د افغانستان شرایط دی ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب، ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه ښځینه غړو هم برخه درلوده. تاسې له دوی سره خبرې کړي چې د دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالباً دوی رښتیا هم دغه دواړه ښځې ډېرې دنې ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي، د خبلخیل او بل نورستاني صاحبه ده، دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه، او د دوی نظریات مخکې هم موږ ته معلوم و چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې د طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي، نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالباً دوی سره دوی مهمې خبرې یو د سولې خبرې یو بل د ښځو
د دوبی په دغو مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي ده چې نن به هم دوام لري، آیا د سولې عالي شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی بیا هم هماغه خلک دي غالباً دعوت کړي دي کوم چې په تېر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي، او غالباً د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به په دعوت شوي وي په انفرادي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دي یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمیز ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې وي او تشویقوونکې خبرې وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی و چې په دوبۍ کې د طالبانو او د مدني ټولنې د څو غړو د خبرو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله. اوس په کابل ته لاړ شو او له اسدالله لودین به واورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بدخشان د یمګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو حملو ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار. په سرمقاله کې راغلی چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستاني او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي او هلته یې د بیلابیلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنګیالي نه دي چې حمله وکړي او له سیمې پښې سپکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخباراتو تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بی پیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بی پیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بی پیلوټه الوتکو روسي حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکي وګړي وژلي دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچیان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د برشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د ملي اردو کماندو ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د برشان چارواکو پرون وویل چې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه مو په تیرو خپرونو کې راپورونه خپاره کړل او کوشش کوو چې بیا هم په راتلونکو خپرونو کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو په باب تاسو ته معلومات درکړو. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې حکومت باید د دې جرګې د انتخاباتو د ځنډ کورنی او بهرنی عوامل مشخص او د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. وکیلانو پرون د غونډې په یوه برخه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ځنډول د اندېښنې وړ وباله او ویویل چې حکومت باید د اندېښنې ځواب کړي. په دې اړه نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې حکومت د ولسي جرګې د غړو کار د یوه بل کال لپاره تمدید کړی، د دې جرګې غړي وایي چې حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ عوامل هم له ولس سره شریک کړي. د ولسي جرګې د روان شپاړسمې دورې قانوني وخت 14 ورځې وروسته، یعنې د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د شنبې په ورځ په دې اړه د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومت داسې غوښتنه وکړه:
باید حکومت نیټا تعین کړي، بالخصوص د انتخاباتو کمیسون د قانون په اساس مکلف دی چې د انتخاباتو تاریخ حتما اعلان کړي، او همدارنګه هغه خارجي عوامل او داخلي عوامل چې د هغوی پر اساس د ولسي جرګې ټاکنې د خپل وخت نه ناوخته شوې دي، باید رسمن د افغانستان ملت ته اعلان کړي.
ولسی جرګې او د انتخاباتو بیل او ویل بنسټونو له دې وړاندې د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډول او د وکیلانو د یوه کال کار تمدیدول غیر قانوني بللي او غوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي. د قانون له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ثور په میاشت کې شوي وی، خو نه یوازې چې په خپل وخت ترسره نه شول، بلکې تر اوسه یې دقیقه نیټه هم نه ده ټاکل شوې. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویلي و چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیاته کړې وه چې $80 میلیونه بودیجې ته اړتیا لري. د وکیلانو دا غوښتنه مو د اجرایي ریاست له ویاند جاوید فیصل سره شریکه کړه. ښاغلي فیصل د پخوا په څیر د کوم پرمختګ خبره ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې دوی به د انتخاباتو د نظام له اصلاح وروسته د ولسي جرګې انتخاباتو ته نیټه وټاکي.
دا د افغانستان د حکومت رسمي مسله ده او پر دې باندې کار کېږي. وجه طبیعي ده چې د افغانستان له ټاکنو څخه نړیوال هم نظارت کوي. د افغانستان ټاکنو نړۍ پیسې ورکوي او نړۍ هغه وخت پیسې ورکولو ته ژمنه ده چې دغه نظام اصلاح شي. یوازینی همدا مسله ده، نور عوامل او دلایل په دې کې نشته. د انتخاباتو د ځنډ لامل د نظام اصلاح ده، ځکه موږ له اوسني نظام سره ټاکنو ته نشو تلای. کله اوسني نظام سره د افغانستان حکومت ټاکنو ته ځي، نړیوال له دغه ټاکنو څخه ملاتړ نه کوي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو د کار په پیل کې د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه وکړه، خو دا د میاشتې تیرې شوې او تر اوسه د اصلاحاتو عملي کار نه دی پیل شوی. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي حکومت باید ژر تر ژره د انتخاباتو اصلاح ته مټې راونغاړي، څو نړیواله ټولنه هم پر انتخاباتي نظام باوري او د انتخاباتو لپاره درول شوې مرسته بیرته پیل کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ساعت 10:22 شوې. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د افغانستان حکومت وایي چې بدخشان ته کومکي ځواکونه استولې، څو یمګان ولسوالي چې پرون د طالبانو لاسته ولوېده بیرته له سخت دریځو آزاد کړي. د بدخشان چارواکو پرون ویل چې دا ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت وی له درې ورځنۍ جګړې وروسته د بدخشان یمګان ولسوالي د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې چې اوس یې د بیرته نیولو پلانونه طرح سوي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه یمګان ولسوالۍ ته نږدې پراته دي. زموږ ځواکونه د ساحې په 3-4 کیلومترۍ کې پراته دي. کمانډو ځواکونه مو هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. ښاغلی امان وویل چې تمه لري په لنډه موده کې دغه ولسوالي د افغان ځواکونو لاسته ورسي او د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاک سي. د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي او په نتیجه کې یې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دغه وزارت وایي دوی هم سیمې ته مرستندوی ځواک لیږلی دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویلي چې یمګان ولسوالي له یو کال راهیسې محاصره وه چې اوس هم د دې ولسوالۍ لارې د وسلوالو په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي په وسلوالو طالبانو کې چې په یمګان کې جنګیږي بهرنیان هم شامل دي. په هغو سیمو کې د ځینو ترورستانو او طالبانو مشري چچنایان او هغه کسان کوي چې له پولې راوښتې دي. د دوی دقیق شمیر معلوم نه دی. ښاغلی امان وایي په بدخشان کې غرنۍ سیمې او سختې لارې وخت نا وخت د ځینو سیمو د سقوط سبب سوي دي. په دې وروستیو کې په بدخشان او ورڅیرمه شمالي ولایتونو کې ناامني زیاته سوې ده. امنیتي چارواکي وایي په دغو ناامنیو کې د منځنۍ آسیا سختریزې وسلوال هم شریک دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې لیدلې او اوریدلې شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ د ښار په صفایي ولمنځل شوه. په دې مناسبت په پروګرام کې د کونړ والی او نورو مامورینو برخه درلوده. خلک وایي باید ښاروالي د تل لپاره د ښار صفایي ته پام وکړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د شنبه ورځې لغرمې وړاندې د کونړ والی یو شمیر رئیسانو او غنو دولتي مامورینو د خاروالۍ لخوا ورکړی شوی زیړ واسکټونه پتن کړی وو او پلاستیکی خلطی پلاسونو کې نیولې وي او د خار په صفایي بوختو. د کونړ والی وحید الله کلیمزی رسنۍ ته وویل د دولتي مامورینو او ټول وطنوالو غوښتنه کوي چې د چاپیریال په پاک ساتلو کې خپل ایماني او افغاني دنده ترسره کړي.
او نور شاروالۍ علماء کرامو مطبوعات و رسانه و دو دوستانو نمی خواهش داده چې د خلکو د پاره آمد که هوه پروگرامونه پا کار واچوی شار کوچه هم د خپل کور پشان و بولی دیده پاک ساتنه که مرسته و که و خپلواند و مسئولیت ادا که.
هغه خلکو تا داد ورکر چی غواری د کونر زنگلو نشن پاتی شی اولدی ورست ورطا زین اون رسیگی او ده بچه تا اجازه ورنکری چی یا زنگلو نوهی او یا هم د چاپیرال د ککروالی حدسی وکری.
انشالله هیچ حتا به ایدو اجازه ورنکو چه داغا ملی شتمنی تالان که او کچوک پده ده عمل مرتکب کی ابل قانون منگلو تسپارو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا په خاروالۍ انتقاد کوي او وایي چې یوازې په نمایشي ډول کله ناکله راوځي او خار صفا کوي او په نورو ورځو کې د خار لارې کوسي په بد حالات کې پرتی وي.
مل حمودین دی د کونړ ولایت اوسیدونکي ما د خاروالۍ کارونه د صفایي په نسبت باندې صفایي کې ضعیف دي. زه په ځای لکه تاسو چې دا مخامخ خوري دلته دا ډیرانونه پراته دي دی ول خپل دغم جوړ کړی دي مګر هغه ته خلک توجه نه کوي چې دا کم ګند چټلتیا دا راوړي پاګه داو کې ورولي او چټلتیا وړې بيزي پرتم.
مثال احمد سالي د کونړ ولایت اوسیدونکي ما خر صفا نه دي د دې نه صفا چې خلک ګن راټول کړي د دکاندارانو او هر څوک نو دای دغه ګن راولي یي لختو ته گزار کړي یي بل د سرک په سر باندې گزار کړي نو د کسبدانۍ نه موجوده چې هغه کې دا ګن واچي او کو کسبدانۍ موجوده نه هغه ته نشي وړل هغه د دې نه لري خاروالۍ والا پاګه پس نه راځي دا غي نه او بو رواني تي او نور ګنم د سرک باندې خوشي او څوک په سینه راځي چې هغه ګن ته لري کې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو سخت دریځو پر یوه مرکز برید کړی چې په نتیجه کې دغو سخت دریځو ته مرګ ژوبله اوښتېده. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور راستولی دی.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبه پر ورځ ناوخته ډیورن کرښې ته سرما د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور موټر پر لپسې څلور توغندي وشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بي پیلوټو الوتکو په برید کې د اتو وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې ترڅنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله یې ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د شمالي وزیرستان ځایي استخباراتي چارواکو چې نومونه دي اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې غړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې د بي پیلوټ الوتکو د برید پر مهال په سیمه کې د دغو وسلوالو یوه غونډه روانه وه. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو نهم برید دی. تر دې مخکې د الوتکو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز برید کړی و چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورني او بهرني وسلوال وژل شوي وو. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د تېر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده.
د زبی الله شفق دی راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسو. لس نیمې بجې دي اوس. مخکې تر دې چې اونیس پروګرامونه واوري او نور راپورونه وړاندې کړو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. جمهوری ریاست څلورو ولایتونو ته نوي والیان وټاکل دي. جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زاری د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسېدلي، سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاکه کړي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې وی موټر بم چاودنې سوار لس کسان ووژل. په ماسکو کې څو زرو کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته، سو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپایي اتلولۍ په پایلوبه کې تیره شپه د ایټالیا لیونتوس ته 3-1 ماته ورکړه او اتلولۍ وګټله.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت په هدف په سرحدي سیمو کې د قومونو پر یووالي کار کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو په مهال وویل چې کاري پروګرامونه به په څلورو پړاوونو کې عملي شي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبې په ورځ د خپلو سل ورځني کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګو له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي.
لومړۍ برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکه د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. مونږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکه مؤثریت پیدا کی او یو سالمه هماهنګي رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تضمین لپاره ګډ کار وکړي.
شاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یو ځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. له دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول په سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمېر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړي شوی، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیران لخوا وړاندې سوي کاري پروګرامونه به عملي نه سي. د قومي چارو یو تن افغان کارپوه میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوشو شوه او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولی سي.
سوله ولس روسی شي، نه دولتونه. که چېرته واقعا د اقوام قبایلو وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوض وي، زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به صلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل له قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولی سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله لرې کړي. د نوموړي په خبره افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم خپلې سیاسي او ټولنیزې ستونزې تر ډېره د جرګو له لارې حل کړي او اوسنی حکومت هم باید له دې لارې کار واخلي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه واورید. نام تو افغان انزورګر حمدالله ارباب د لوبو د وسلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. شغله ارباب له میندو پلرونو مشانو حکومت سوداګرو شونکو او ملا امامانو څخه غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ملالی بشیر له شغله ارباب سره د دغه کمپاین په اړه مرکه کړې ده او له هغه پښتلې دي چې د دغه کمپاین مقصد او اغیز تشریح کړي.
افغانستان او بالخصوص افغانستان کې د پښتون سیمه د تیرو څو لسیزو نه د جنگ خار ده او یو دوامدار وژنه روانه ده. نو په دې خاطر چې موږ د نوي نسل د فکر راونه کړي، ځکه چې دا تاسو خبره سي چې کله موږ د مهاجرت وخت کې په کوزه پښتونخوا کې یو تباغه وخت کې دغه د تشدد فکر حتی په کتابونو کې خپرول کېدو چې ټی ټوپک او زما بابا په ټوپک جهاد کوي او داسې نورې خبرې. نو اوس وخت دې ته رارسېدلی دی چې د جنګ نه خلک ستړي دي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې دغه نوی نسل باید موږ څه داسې کوشش وکړو چې د دې تشدد طرف ته د دې مخه لاړه نه شي. له بده مرغه د پاکستان نه اوس هم دغه کوم توکي چې دي لکه پلاستیک کی تمانچی ټوپکی پټاخې د دې تر څنګ نور دغه تاسو وکټلی د سی بي فلمونو په شکل کې داسې فلمونه جوړیږي د پښتون کلتور په نامه چې باغې کې د کلاشینکوف کلچر او د ټوپک کلچر او د تمانچی کلچر نو د تکار کیږي په شعوري توګه. موږ د کمپاین د اسوم کال دی چې روجا او بیا د روجین او ستاسو د دوختونو چې راځي په دې کې موږ کوشش کوو چې دولت ته پیغام ورسوو او تجارانو ته چې هغه د پلاستیکي توکي راوړي او ماشومان ته ورته دي چې ماشومان د وسنه د ټوپک او د تمانچی سره مختکیږي او وروسته بیا عملا د تشدد طرف کوي.
آیا په دې کمپاین کې عادي خلکو برخه اخیستي او تاسو ته څومره اغیزمن ښکاري دا کمپاین؟
تاثیر خو ډیر زیات کړی دی. زه په تیر دوه کلونو کې د روجي په میاشت کې د اختر په ورځو کې دغه د تمانچو مال د پلاستیکي په دوکانونو کې تر ډېر حده کم شوی، خو بیا هم ځینې تجاران له بده مرغه چې هغه پښتانه هم دي د چین نه د پاکستان نه دغه دلته راوړي. نو ولس من سره په دې برخه کې ډېر زیات مرسته کړې ده. په دې کې د علما کرامو سره موږ خبرې کړې دي، د مساجدو د امامانو سره چې هغه یې د پښتون خطبو کې په دې برخه کې ولس ته پیغام ورسوي او پیغام تر دې حده رسېدلی دی. خو دا یو دوامدار پروسه ده چې باید خلک په دې خبر شي، ځکه په دې کې دولت هم ډېر مسؤلیت به لري خو ولس هم، ځکه دا د مور او پلار مسؤلیت هم دی چې هغه خپل اولاد ته چې پیسې ورکوي پښتنه کوي او په ځانګړې توګه هغه تمانچې ټوپکې او پلاستیکي کوم شیان چې دي چې هغه د تشدد فکر ته وده ورکوي د هغې مخنیوی وکړي او دوکانداران چې دي عام ولیسي هغې هم زمونږ هغه لوړ هدف چې دی هغه دا دی چې مونږ غواړو په افغانستان کې د معرف وزارت سره په ګډه کوشش وکړو چې په نصاب کې د سولې په نامه یو مضمون شامل شي په اخره کې چې تر څو د دولسم نه یو افغان ماشوم فارغېږي هغه د سولې په هدف پوهوي په مقصد پوهوي تر څو دوی په کلي ولس کې د شخړو د مخنیوي د تشدد د مخنیوي په برخه کې عملاً کار وکړي.
موږ څنګه کولای سو خپلو کوچنیانو ته وښیو څو د لوبو له وسلو سره یې کرکه پیدا سي نورو بې ضراره لوبو ته مخه کړي او د قلم او کتاب لاره ونیسي؟
ماشوم خو لکه نوم یې ماشوم دی، نو هغه په دې نه پوهېږي، هغه دا تشکیق نه شي کولی چې څه شی ښه دی او څه شی بد دی. دا د کورنیو مسؤلیت دی، دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې هغې ته ځای د ځي چې تمانچه توپک ورته ورکړو، د وړکتوب نه هغه د لوبو شیان ورکړو، د خپلو هنرونو په برخه کې مثلا رنګونه ورکړو، نانځه کې نجونو ته ورکړو، قلم ورکړو، کتاب سره مینه زیاته کړو، خپل کلتور او د دې مسایلو باره کې ورته خبرې وکړو، هغې سره مینه زیاته کړو.
افغان انزورگر حمدالله ارباب بو چې ویل د لوبو د وسایلو پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند پشي بو کې، خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې مخکې د ژوند رنګونه واورئ.
نوم جهانگیر او د کابل ولایت کې.
څه کاروبار کوي ته؟
دکاندار یم.
څه شي خرڅوي؟
دا خوراک فروشي ده، لکه بسکوټ یو شی بل شی دغه شیان دغه ته خرڅوم.
وچه میوه؟
وچه میوه هم ده.
نخود ممیز نشه؟
نخود او ورته داشته ده، هر څه شته.
دا اوس د نخود بازار کې خرڅیږي ډیر، د کلک پکې چل څورته وایي، ته څنګه خرڅوي؟
زه ښه شی راوړم، پاسته شی راوړم. دا نخود کې بعد شخ دی، بعد پاسته دی، قیمت هم دغه راوړم، دلته دکان ته راوړم، دا نو خل منه خوشاله سي.
دا ست ښه شی راوړی کنه؟ په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر هم قسم شی راوړم او ډیر سودا من اخلي هر یو راځي.
څو کال کې ست دکان
دریکه؟ یو کال میکی دکانداری کوم زه.
خاله چی کول؟
مزوري می فوخه کوله.
څنګه کار درته خو کله دکانداری خاله؟
دا دکانداری وسخه ده.
ولی
کله ناس دکان کې
اره ورځ سور په غټی ته
350 کې غټه مزف کې.
خا بیا په دې 300 چې اخلي
واخه ما خران تر کالی مر کاری راوړم.
ښه، یعنی کدا دکان ته نه وای کنه دا کار دینه کولای کوم جی دا مصرف برابر و؟
نو بیا می مغه مزوري کوله، هغه می کوله مغه مزوري ته تلم.
ته دا پیسې په مزوري وګټلې به دې دکان
جوړه؟ او دا پیسې په مزوري وګټلې دکان واچو.
ځینې کسان دي کنه بیکاره ګرځي وای د دکان واسنه لري مزوري کولای نه سو. ایتا مشوره خلکو ته څه ده؟
غریبی دی که مزوري دی او که لوپاری دی نه کوي، لار دی شکار دی او که هغه دی او که دکان دی واچي دنته.
مخکخه خزي
احمد شیبر هم هرکلی مکوم د مخکښو ښځو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډنه لیمه شانساب را سره ده. دا غواړي چې ژورنالیسته شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیاری نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یوه جایزه هم اخیستې ده. له دې په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غواړي چې نورې څه هڅې وکړي. لیمه جانې، شانساب ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله وه چې زه غوښتل مې ژورنالیسته شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې ده ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده چې په هغې کې زده کړې وکړئ؟
میډیا مې خوښه ده، چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوئ د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته، کوم خاص شی چې په هغه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، مو دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه به حقیقي ستونزې خیمه چې هغه نه چې به حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسوم او د دې په حالت باندې نړۍ پوه کړم او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلرونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته بندي کړی دي دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوه کړم، هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړ شوي دي د هغې دپاره مبارزه وکړم.
څه فکر کوئ تاسو؟ خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه ژبه باندې بیا غواړئ چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه زه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیرته خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، سویډني، نارویجي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم، مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیرته خپل وطن ته.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیستې ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوې؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یو پیغلې حالات مې څرګند کړو په دوه مختلف ټولنو کې، چې کله دا په خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ مخنیوی کېږي. نو کله همدغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغلته دا په دې پوه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپله لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چېرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو څو میاشتې مخکې یوه غونډه وه، جهاني صاحب او نور لویان راغلي وو، هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. بله، یوه وړه خاطره مې جهاني صاحب نه وه، هغه مې ورته وویله. نو دغسې په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نورو سیاسي ټولنې دي دلته، چې البته سویډني ټولنې دي، چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه، چېرته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپېڅلې څېره خلکو ته وړاندې کوم، پوښتنې رانه کېږي، ځوابونه ورکوم، او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو. او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغوی په لاس کې دی، چې د کارګر ګوند دی، په هغې کې هم فعاله ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه، او په دې د حل لاره ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ، کافي تجربه لرئ، په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي، څه فکر کوئ که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ؟
دا 100% ډېر لوی تحصیل لري، او زما یوازنۍ هیله همدغه ده، هغه مانوي پلارونو ورونو نه چې پرېږدئ دغه زمونږ افغان خویندې د جګو دیوانونو شاته مه بندې کوئ، پرېږدئ چې دغه وطن جوړ کړي، پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږېږي.
لمشن صاحب، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندي اوسئ.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د سپینو زرو کټوریا، د سپینو زرو کټوریا، د مینې تګی دی خیرا درته کوینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. هیله من یو چې تاسو به د صحت په جامو پټیاست. آیا کله مو له سپینو زرو څخه جوړې شوې پخوانۍ غاڼې لیدلې او یا مو هم استعمال کړې دي؟
زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لاروده اوس هم سره شته، چې ځینې شیان ته ورک شوي، اما اوس هم ساتل دي خپل سیټ.
هر څوک چې د زرمدار کالو لري، حتما ادا خوښوي چې ادا پینځګونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپین زرو سره.
راځئ چې لدی مو خبر کړو چې په خوا بل سپین زرو څخه کومې غاڼې جوړې دي. دا غاڼې به چا استفاده کولې او اوس یې د استعمال موارد کوم دي؟ دا ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کو. هیله ده چې ملتیا مو وکړي.
درنو دوستانو، سپین زر یو کیمیاوي توکی دی چې سپین رنګ او کلک جوړښت لري. د موندل شوو لرغونو قبرونو څخه داسې څرګندیږي چې دا توکي له میلاد څخه شاوخوا 4000 کاله وړاندې په اوسنۍ ترکیه کې له سوربو څخه جلا په لاس راوړل شوی دی. د سپینو زرو د استعمال موارد ډیر دي. پخوا به له سپینو زرو څخه ځانګړې ښیښې او د خوړو لوښي جوړېدل، خو دې چارې تر 19مې پیړۍ پورې دوام وکړ. له هغه وروسته د سپینو زرو څخه یو شمېر ګاڼې جوړېدل پیل شول چې دا کار لا هم په یو شمېر سیمو کې موجود دی. اوریدونکو، له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کېږي. خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر پخوا راهیسې مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسنکي لیمه شګیواله وایي چې له سپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر پخوا راهیسې یوازې په پښتنې ټولنه کې نه، بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وې.
سپین زر خو ګاڼې دي د ښځو لپاره، مخصوصا چې کله چې څوک واده کوي یا هم چنان واده کې محفل ته ځي، سپین زر نه استفاده کوي. چې هغه ډېر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګالۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري، او همدارنګه پخوا به یې میخک هم لروده چې اوس هغه نشته او معمولا افغاني کالو سره استعمالیږي. زما مور سره خپله د سپین زر سیټو چې لروده اوس هم ورسره شته دی، چې ځینې شیان یې ورک شوي، اما اوس یې هم ساتلی دی هغه خپل سیټ.
د هغه لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کېږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په تحفه کې ورکول کېږي.
زما مور ته مینیا ورکړي، مور سره مې اوس هم شته چې کېدای شي چې هغه زما ورندار ته ورکړي او یا هم کمی لور ته یې خپل ورکړي. نو همداسې دا سلسله چې ده همداسې راځي، ځکه سپین زر نه خرابېږي، نو همدې دپاره یو بل ته ورکوي، او دا یو قدر دی د یوې مېرمنې دپاره کله چې خواښې ورته ګاڼه ورکوي.
ولې د استعمال موارد اوس کم شوي؟ پخوا سره زر نه استعمالېده، د سپین زر به استعمالېده. اوس خلک سره زر ډېر کاروي، بیا چې ډېر لږ مالدار وي الماس کاروي.
یو خو سره زرو کیفیت چې دی جګ دی، او همدارنګه قیمت یې جګ دی. هغې دپاره اوس خلک سره پیسې پیدا شوي، هغې دپاره سره زر نه. او همدارنګه اوس چې ده خلک ډېر درانه شیان نه کاروي. هغې وخت کې چې درانه شیان یې ډېر خوښېدل، چې اوس سپین زر اوس کیفیت یې ښه دی، نو همدې دپاره سره زر نه استفاده کوي، چې هغه هم وجود ته ضرر نه رسوي او هم ډېره ظریف شیان ته جوړېږي سرو زرو نه.
مثلا که یوې ښځې ته چې اوس وادېږي، واده کوي که نه، هغه ته د سپینو زرو ګاڼه جوړ کړو، هغه به خوشحاله شي؟
ولی نه، حتما خوشحالی گی. نو باید در سر سره سر هم باید در سر وی، اوس خو دواړه غوړی کنه، هم باید سره وی هم سپین زر.
د لغمان ولایت اوسیدونکو نونس کل نه روبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړیږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغه جملې نه دا پنځیب دی، بل دا پولی دی، همدا رنګه ټیکی ترې جوړیږي، بل داسې سلسلې په نامه یادیږي چې پوره د تندي په هغې باندې لګول کېږي. هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره. ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما دا خوښوي چې دا پنځیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه. او داسې لاسبندونه هم شته د لاکتونه، او هر څه رنګ رنګ ګڼې چې دې نه جوړیږي.
روبینې د پایزیب او د پاولی یادونه وکړه. دا چې ښځې پاولی او پایزیب ولې کاروي، ځواب روبینه وایي.
د پاولو یو کمی جوړیږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کوم انجلۍ ودیږي حتما به د پلار له کور نه پاولیدار کمیس ولري. هغې کې بیا پاولیدارو کې داسې هغه ورته وایي داسې پیسو رقم ته وي، هغه هم لګوي د دې خاطر چې دا کمیس لا خسته شي او ډېر دروند وي. اوس هم په ډېرو سیمو کې، په ډېرو ولایتو کې، حتی په مرکز کې هم ځینې پښتانه شته دی چې دا پولیدار کمیس یعنی خپل د پلار کور نه انجلۍ ته ورکوي او دا بیا ځان سره ساتي. بل دا چې د سپین زر هغه پایزیبونه چې دي سره د پاولوي چې دا سره واغوندي، دا ډېر ښایسته آواز کوي، چې زیاتره پښتانه دا آواز خوښوي او خپل ځان ته موزون آواز لري. او زیاتره په وادو کې خو دا شور او شړنګ ډېر وي او دا ورسره لا ښکاري.
د کابل پانتون مسله او د لوګر اوسن کې فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو پاړه راتګه کیدلې. هغه وایي
سپینو زر شدي معمولا ډیر خاصن بختانی ډیر زیات استفاده کوي او منور ډیر خلک هم استفاده کوي، خو ډیر د نظر د متول لپاره استفاده کوي. مثلا لکه د ځینې ماشومان چې نوی پیدا سي وزيږي نو د هغه په سینې کې تبندي ځکه چې هغه ډیر ماشوم خو پاکي ډیر سپېڅلې خاصته خلک ډیر نظر په لګي چې هغه نظر په ونه لګي. او بل مثلا کوم څوک چې مثلا زخمی شي دیغه بازو باندې په هم بندوي چې هغه د زخمی غوي ونه وخی لري د خاطر هم.
نو موري وای چې سپینځر یوازې په پښتني ټولنه کې د غاڼې په شکل نه کارول کیږي، بلکې په هند کې هم کارول کیږي.
په هند کې هم سپینځر څخه ډېر استفاده کوي، خاصتا په هند کې د سرو زرو پرتل باندې سپینځر ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې وای په هغه کې خو یو غمی ډېر کارول کیږي چې خاصتا ښځې په ټیک کې په بنګړو کې په غاړه کې په زیبو کې ډېر استفاده کوي او په ډېر خاص مهارت سره غمی کې کارول دي. او د دې یو مذهبي اننه ده چې باید نامې ګنته استفاده ترې وکړي.
کله چې موږ د غاڼې نو مخلو نو حتما به مو ځان ته ټیک، چارګل، غړکۍ، ګوته او یو شمېر نور د ښځو د استعمال توکي راشي، خو دا مو هېر نشي چې ګوته هم یو له داسې توکو څخه ده چې هم ښځې او هم سړي کاروي. عادل یو له ځوانانو څخه دی چې د سپینو زرو ګوته په لاس ګرځوي. هغه وایي
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم، هغه کې زه یو غمی اچوم یا ګوت یا مرجان، هغه ډیر خون کې زما پګوتا او هغه سړی سره خون کې پګوتا. په خوا دا ګیلټ نو ګیلټو د سپینزر ټول ډیماند ختم کو. مخ کې ګیلټ ټیوس سرو کې پګوت ما جوړې او په سپینو زرو کې به چې جوړاوله، هغه اوس په ګیلټو کې راغلی دی. نو سپینزر ګران دی او ګیلټ ارزان دی، نو خلک اوس کوشش کوي ګیلټ دغه کوي، دغه سپینزرو ډیماند لړه کو.
د ښاغلي عادل په خبره چې سپینځر یو بارزښت توکی دی، خو په اوس وخت کې کارونه کمه شوې ده. محمد اصف بیا وایي چې په اوس وخت کې د ښځو په پرتله نارینه سپینځر ډیر کاروي. هغه وویل
یاره جی سپینځر چې کوم دی دا ډیر خلک استعمال یا لکه د سرو په نسبت باندې هغه ارزان هم دی، شو هم ډیره ده. اوس هم په یورپ ملکونو کې چې څومره انګریزان دي هغه سپینځر خوښوي. یورپ ملکونه شو، دا انډیا ملک شو، پاکستان شو، دیکھی سپینزر اور ریرا ویلیو دالا کانتی گت میزان تا جوڑا یا کڑی تی جوڑا یا لاسونو دے پارا تے کڑی جوڑا یا غاڑی دے پارا تے کڑی جوڑا یا بٹنی تے جوڑا یا اکثر دے جوڑو کی استعمالی گیا لکان دے پارا غیتا سٹٹ ہوئی یا نستونو کی استعمالی گی. او یو دادا غدے چی پا سپینزر بانی نظر ماتیم کی یو بلا دی سرو پا نسبت بانی ویلی کی چی سپینزر سڑی اچولی شی و سرنش اچولی، نو پا دید آغا بانی سڑی دا دیر زیاد خواخی یا
تو پا خپلا بانی دی سپینزر و گتما یا کڑا استعمالی کنم؟
یا رجی ما خپلا زان تا یو امیل تی جوڑ کردی دی زنزیر چی آغا دو طولی دی و یو گتما در آسر آغا می تی جوڑ کردی دا ډیر زیات ګنګه مم پکې لګیدلی دی او ډیره مزه کوي هغه چې واچینو.
یو بل اتلس کلن ځوان چې د سپینو زرو غاڼې خوښي دي وایي چې په اوس وخت کې سپینځر څوک نه کاروي.
زمونږ په خپل کور کې مشته دی، کتلې مم دی، ډیر خسته دی، زین باندې جوړی شوې دی او ډیر وخت تر من کړه پاتې دی. اوس رواجونه دي څوک سپینځر نه استعمالوي، هغه وخت لري چې سپینځر خلکو استعمال، اوس سره زر خلک استعمالوي. د خلکو اقتصادي حالات اوس ډیر ښه دی، په خا خو د سکارو چې بس په 2-3000 روپۍ به ارڅ کې د اوس یو توله سره چې دی په شپږ 5000 روپۍ دی له خلک غاړه دی، خو غیر خلک غاړه نه دی. درنو اوریدونکو نننې خبرونه همزلته تمامه وو. کوم رادیو ته لیکونه را سوال پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
کمال سکی تغارت جمال کزا خیال لد پخیال کزا ننکو دی سخیال دے ننکو دی سخیال دے دی کدا کمال سکی تغارت جمال کزا خیال لک په خیال کې ځا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې زپا ملکو نزا زپا چر لکو نزا خیل دا سرر پشان بخ کی دا گولو نزا کی گی با غسال ماتا و بونو دا غسال کی زا خیال لک پا خیال کی زا نن خودی سخیال دے نن خودی سخیال دے دی کزا کمال شکی دا غارد جمال کی زا خیال لک پا خیال کی زا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے چیزا یار پور لپا مستے پچر لکو نزا غیل دا سرر پشان بغل دا گولو نزا اقل چی تمام شنو دمین سر اٹال کزا خیال لک پا خیال کزا نن خودی سخیال دے نن خودی سخیال دے دی کدا کمال سکی تغاڑت جمع پچر لکو نزا مس پجن پا آقلو نشا پا امیدو نزا غم خندا دیواغ لدہ ون دن سر پٹال کزا خیال لک پا خیال کزا نن خودی سخیال دے